السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خره غلست. نن دوشنبه د 1400 نویم هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دیر شمنه ته ده چې د 2012 میلادي کال د نوامبر ل 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو بمباري د هغو نویو صلاحیتونو یوه برخه ده چې پوځي قومندانانو ته ورکړل شوې، او په یو بل راپور کې به واوري چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله غواړي د افغانستان د جګړې په اړه د څېړنو اجازه ورکړل شي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په دوه راتلونکو کلونو کې به د افغانستان په سلو کې اتیا خوره د افغان ځواکونو په ولکه کې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالات به شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلان کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د هیواد په سلو کې اتیا خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیویي کنفرانس کې هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګنې د جګړې لاندې ولسوالیو شمېر درې چنده زیات شوی.
There was a slight increase in contested, but then we also saw
د جګړې په دګر کې ډیر کم پرمختګ شوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته ونیولې. له دې خبرې سره چې د جګړې سیمه درې برابره زیاته شوې زه مخالف یم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکې روانه ده ښایي یو څه زیات وي، خو دوه یا درې چنده نه دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ښاغلی نیکلسن همداراز وایي چې وسلوال طالبان درې لارې لري: تیښته، سولې ته حاضرېدل یا وژل کېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشیل ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو سره په کتنه کې وویل چې د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې شي چې دا افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پېښوي. تادامیچی یا ماماتو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنیز حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلان کړی. ښاغلی ټرمپ د خپلې کابینې په پرونی غونډه کې وویل دا کار ځکه کیږي چې پیونګ یانګ په کوریا ټاپو وزمه کې اټومي بحران ډیر زیات پراخ کړی دی. نن متحد ایالات شمالی کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلانوي. دا کار باید مخکې شوی وای. د شمالی کوریا رژیم نړۍ په اټومي بحران ګواښي او په پرله پسې ډول د تروریزم ملاتړ کوي چې په نورو هیوادونو کې قتلونه هم پکې شامل دي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې د شمالي کوریا پر ضد به نوي ګامونه واخیستل شي، او د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت به په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ارمنستان ته رسیدلی. لاوروف به د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنه قرباخ په ګډون په سیمه کې پر یو شمیر لانجمنو مسایلو خبرې وکړي. هغه ارمنستان ته له تګ مخکې ازربایجان ته تللی و. ارمنستان او ازربایجان له ډیرو کلونو راهیسې د ناګورنه قرباخ پر سیمه په خپلو کې لانجه لري. د ارمنستان ولسمشر سرژ سرکیسیان تر دې مخکې ویلي و چې نن به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې له ازربایجان سره پر سوله او همکارۍ خبرې وکړي. د ازربایجان ولسمشر الهام علیف هم ویلي چې حکومت یې د ناګورنه قرباخ د لانجې حل ته لیوالتیا لري. او د انګلستان ملکې دوهمې الیزابت او د هغې میړه شهزاده فلیپ د خپل واده او یایمه کلیزه ولمانځله. هغوی د برتانیې د شاهي کورنۍ لومړۍ جوړه ده چې د واده اویا کلونه لمانځي. په لندن کې د وینسمنستر ابی زنګونه پرون د ملکه او شاهزاده د درنوي لپاره وکړنګېدل. هغوی د 1948 میلادي کال د نومبر په 6 نیټه په وستمنستر ابی کې واده کړی و. د انګلستان اوسنۍ ملکه دوهمه الیزابت په 1952 میلادي کال کې د هغې د پلار شپږم جورج تر مړینې وروسته ملکه وټاکل شوه. ملکه الیزابت یو نوي کلنه او شاهزاده فلیپ شپږ نوي کلن دی. هغوی څلور اولادونه لري. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د خبرونه او همدارز افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه راپورونه او ملک مرکه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر پانه لوستلای او کتلای شي. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره و سیوا بوري چې په هلمند کې د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو د 13 ورځې له هوایي حمله وروسته د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي دا قمندانانو ته د ورکل شویو نویو صلاحیتونو یو برخه ده. د نویو بلک هاک هلیکوپټرو شپږ تنه پیلوټان پرون د ترینینګ یو دوره په کندهار کې پای ته ورسوله.
موږ هوایي قوات چې په 13 کلونو کې د کورنیو او بهرنیو جګړو په اثر صفر ته رسیدلی و
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې د افغانستان په جګړه کې د شویو بشري جرمونو په اړه د څېړنو اجازه غوښتې ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د سرب جنرال راتکو میلادیچ د قضیې په اړه خپله پریکړه سبا چهارشنبه اعلان کړي. او په یوه مرکه کې به واورئ چې د ختیځ زون د نابینایانو د کرکټ د لوبې ګډونوالو توپ څنګه لیده او څنګه یې واهه.
توب د زمکه په واسطه باندې کولی کېږي راسن بیټسمن ته. هلته بیټسمن ولاړ دی او د دوی شرنګار او ترانزې شو بیټ ورپسې راته وایي په حکم د خدای سره او شپږیزې او څلوریزې راته وایي.
د دې خپرونې تر پای راسره اوسئ. سمکه له ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي په هلمند کې د مخدرو موادو د پروسس پر مرکزونو هوایي حملې د هغو نویو صلاحیتونو له مخې شوي چې د امریکا متحدو ایالاتو ځواکونو ته ورکړي دي. د جنرال نیکلسن په مشرۍ هوایي ځواکونو د یکشنبه په ورځ په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید او پروسس پر مرکزونو هوایي حملې وکړې. ښاغلی نیکلسن بیګا د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې ویل چې پر وسلوالو طالبانو داسې حملې به دوام وکړي. د دې راپور نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي تر دې وروسته به د طالبانو پر هغه ځای حملې کېږي چې ډېر درد لري. جنرال نیکلسن په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو ورستي بمی حملې ته په اشاره وویل. هغه صلاحیتونه چې د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس ورکړ شوی اغیزمن تمام شوی دي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې وویل چې د یکشنبه په ورځ په هلمند کې بمی حمله د نوې ورکړ شوی صلاحیت له مخې شوې ده. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د مخدرو موادو د تولید مرکزونه اوس سوالو طالبانو ته ډیر مهم دي او پر هغوی به د حملې جاری وساتي.
These new authorities give me the ability.
د نوې صلاحیتونو پر اساس موږ اجازه درلوده چې پر دښمن برید وکړو. مخکې موږ دا کار نه شوای کولای. باید وایم چې دا اول وار و چې د هغه صلاحیت کار اخلو چې تازه راکړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اگست په 28مه د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په ستراتیژي کې امریکایي عسکرو ته ځینې عملیاتي صلاحیتونه ورکړل شوي چې په خواهی نه درلودل. د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پرون په واشنگتن کې خبرداران ته وویل چې په افغانستان کې له 400 تر 500 د مخدره موادو لابراتوارونه شته چې ګټه یې وسلوالو طالبانو ته رسیږي. نیکولسن وویل د یکشنبه په ورځ په هلمند کې د امریکایي او افغان هوایي ځواک په ګډه حمله کې د مخدره موادو لشتلژه لس لابراتوارونه شایي ویجاړ شوي وي. جنرال نیکولسن څرګنده کړه چې د حکومتي ځواکونو د واکمنۍ کړی د پراخولو او پر روانو ټاکنو کې ډیرو خلکو ته د ګډون د امکان برابرولو هڅې کوي او د وسلوالو طالبانو د شاته کولو لپاره یې دوه کاله مهلت ټاکلی دی. جنرال نیکولسن وویل اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمني لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% ته لوړه شي، ځکه په هغه وخت کې به وسلوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنګ وي. زموږ په باور دښمن درې لارې لري: تېښته، وژل کېدل یا سولې ته تیارېدل. د نیکولسن په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او په وروستي یوه کال کې هیڅ مهمه سیمه له لاسه نه ده وتلې. هغه ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د مخدر موادو د زیات تولید لپاره د ډیرو سیمو د نیولو هڅې کوي. جنرال جان نیکولسن وویل چې وسلوال طالبان هر کال د مخدر موادو له تولیده لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ګټي چې د هغوی لپاره د تمویل مهمه سرچینه ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې وسلوال پیاوړي کوي او د هغوی مالی سرچینې زیاتې کړې دي. یوازې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مخدر موادو د تولید اندازه 0 سوی ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو بمباري د هغو نویو صلاحیتونو یو برخه ده چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې پوځي قومندانانو ته ورکړل شوې ده. افغان حکومت پرون وویل چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې خپل هغه پلان یې البته حکومت اعلان کړ چې د چارواکو په وینا په عملي کېدو سره به په ټول هیواد کې د مخدره موادو د پروسس سرچینې له منځه لاړ شي. او د جمهوري ریاست د دفتر ویان ښاغلي شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د دې پلان د لومړي پړاو تمرکز د ناټو په مرسته په تیره د هلمند ولایت په څلورو ولسوالیو کې دی چې دا ولسوالۍ سنگین، کجکی، نوزاد او موساکلا ولسوالۍ دي. د افغانستان په جنوب کې د هوایي ځواک شپږو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرو په برخه کې درې میاشتنۍ روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د پیلوټانو د فراغت په دې مراسمو کې چارواکو وویل په عملیاتي برخه کې تر پخوا دا پیلوټان پیاوړي شوي او د پرمختللو وسایلو په ترلاسه کولو یې وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بلیک هاک هلیکوپټر په برخه کې دغه شپږ پیلوټانو ته د کندهار په پوځي هوایي ډګر کې روزنه ورکول شوې. په جنوب کې د هوایي ځواک قومندان جنرال عبدالرزاق شرزی وایي اوس یې د هوایي ځواک اړتیا پوره شوې، خو پرسونل یې یوازې په روزنیزه برخه کې زده کړو ته اړتیا لري. د شرزی په خبره د بهرنیو ځواکونو په همکاري یې هوایي ځواک پیاوړی ساتلی او په اساس یې په سیمه کې مخالفین ځپل شوي.
تر اوسه پورې د افغانستان هوایي قوا د می اولس، می پنځه جیش، سی دوه سوه اته، ایم ډی پنځه سوه جیش، ای نویش د الوتکو په استفاده د دښمن سره په جګړه بوخت دي. زموږ هوایي قوا چې په تیرو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو جګړو په اثر صفر ته رسېدلې وه، دا د قرار قرار بیرته په خپلو پښو درېږي.
د بلیک هاک مرستو امریکایي هلیکوپټرو په برخه کې دغه شپږو پیلوټانو ته د درو میاشت په جریان کې عملی او تخنیکی زده کړې ورکول شوې. د هوایي ځواک دوه پیلوټانو همایون او غفور ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول روزنیز پروګرامونه به افغان هوایي ځواک لا پیاوړی کړي. د وظیفې په جریان کې او همدارنګه په عملي توګه پیلوټان وکولای شي چې په یوه خوندي فضا کې خپلې دندې سرته ورسوي. زه ډاډه یم چې موږ به په یوه قوي مورال سره پرته له کومې اندېښنې خپلې دندې د دغه هلیکوپټرو په مرسته ترسره کړو. لکه څنګه چې دا الوتکې ډېرې قوي دي او د دې لپاره چې خپل تاثیر وساتي، زموږ د مځکنیو قواوو د ملاتړ لپاره به ډېرې ګټورې تمامې شي. متحده ایالاتو تر راتلونکو اوو کلونو پورې له افغان هوایي ځواک سره د 150 بلیک هاک هلیکوپټرو د مرستې ژمنه کړې. د دې هلیکوپټرو لومړنۍ څلورې د تیرې اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د کندهار په هوایي لوا کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم صفي الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان ثبات سمندري امنیت تامینولی شي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. په مطلب کې راغلي چې افغانستان له یو پیچلي بشري کړکیچ او له یو مخ پر ځوړ بشري امنیت سره مخ دی. د نېشنل انټرست د دې مطلب لیکوال لیکلي دا ستونزې افغانستان د کډوالو او پناه غوښتونکو په یو لوی مرجع بدلوي. د مطلب په دوام راغلي اکثر پناه غوښتونکي د انسانانو د قاچاقبرانو لخوا د سمندر له لارې اروپا ته وړل کیږي. د مطلب د لیکوال باور هغه څه چې د افغانستان په څیر هیوادونو باندې تپل کیږي یا پکې ترسره کیږي په مستقیمه توګه سمندري امنیت له ګواښ سره مخ کوي. نېشنل انټرست خبرونې لیکلي شته خطرناک وضعیت ټول هیوادونه یو ګام پورته کولو ته اړ باسي. د مطلب په دوام راغلي هیوادونه باید سره لاس یو کړي او د تروریزم پر ضد د یوې ګډې ستراتیژۍ د پلي کولو په خاطر خپل امکانات وکاروي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې په اتریش کې د یو لس کلن افغان کډوال وژنې ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي دغه یو لس کلن ماشوم ظاهرا ځان وژنه کړې ده. اتریشي چارواکي د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. انډیپندنت لیکلي چې د افغان ماشوم د اتریش په سویل کې د خپلې کورنۍ د شپږو غړیو د ساتنې لپاره هڅه کوله. ورځپاڼې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي ځینې وختونه لویدیز حکومتونه له افغان کډوالو سره د سوري کډوالو په نسبت بل ډول چلند کوي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر د سوري کډوالو په نسبت ځکه زیات غځېدلی چې ویل کیږي افغانانو د کمزور اقتصاد په سبب خپل هیواد پرېښی او د خپل هیواد پرېښودلو ته چا نه دي اړ ایستلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د نړیوالې جنايي محکمې څارنوالي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جګړې په ارتباط د څېړنو د پیل اجازه ورکړل شي. فاتو بنسودا پرون په حق کې د نړیوالې جنايي محکمې له قضایي پلاوي د اجازې د غوښتنې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د هغو پیښو په اړه به چې بشري ضد یا جنګي جنایت ګڼل کېدای شي بې پرې او خپلواکي څېړنې وکړي. خو دا څېړنه به د هغو پیښو په اړه کېږي چې د څارنوالې فاتو بنسودا دفتر ورته ځانګړی شوی دی. په دې اړه فرشته جلالزی نور جزئیات اوروي.
د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي په افغانستان کې د ممکنو جنګي او د بشریت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضایي پلاوي د اجازه غوښتنه وکړه. په حق کې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي فاتو بنسودا پرون هوډ وکړ چې چیرې ابتدایي محکمې اجازه ورکړه د افغانستان په جګړه کې د بشري ضد او جنګي جرمونو په اړه به خپلواکه بې پرې او هر اړخیزه څېړنه وکړي.
To initiate an investigation into alleged war crimes and crimes against humanity.
ما د محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د هغو ممکنو بشري ضد او جنګي جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د روانې جګړې په چوکاټ کې شوې دي. په افغانستان کې وضعیت له 2006 میلادي کال راهیسې د څارنوال د دفتر تر ابتدایي څېړنو لاندې و. د دفتر ته د رسیدلو معلوماتو تر دقیقې او له احتیاطه ډکې هر اړخیزې څېړنې وروسته او د روم د حقوقي تړون پر اساس ما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې وضعیت څېړنې ته اړتیا لري او کافی دلایل ورته موجود دي. فاتو بنسودا غوښتنه کړي چې د افغانستان په خاوره کې د 2003 میلادي کال د مې میاشتې د لومړۍ نیټې راهیسې پر ممکنو جنګي او بشري ضد جرمونو څېړنه وشي. د هغو بشري ضد او جنګي جرمونو لپاره چې د افغانستان د جګړې سره په تړاو خو د افغانستان له خاورې بهر شوي د 2002 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته موده ټاکل شوې ده. فاتو بن سودا ویل محکمه د داسې احتمالي جنګي او بشري ضد جرمونو په اړه چې تر ټاکلو نیټو مخکې پیښ شوي د څېړنې حق نه لري. فاتو بن سودا په دې اړه چې د افغانستان په جګړه کې د کوم مشکلو اړخونو له لوري پر ممکنو جرمونو څېړنه کوي وویل:
As a result of its examination, my office has determined that there is a reasonable basis to believe
زما دفتر د خپلو څېړنو پر اساس او د محکمې د قضایي صلاحیت په رڼا کې وپتیله چې کافي دلایل شته چې د جګړې د اړخونو جنګي جرمونه کړي دي. لومړی د وسوالو طالبانو او د هغوی د ملګري خاني شبکې لوري جنګي او بشري ضد جرمونه، دوهم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوري جنګي جرمونه، په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو له لوري، او دریم د امریکا د متحدو ایالاتو د وسوالو ځواکونو جنګي جرمونه چې په افغانستان کې کړي، او هغه جنګي او بشري ضد جرمونه چې د امریکا د استخباراتو ادارې په ځانګړي ډول د 2003 او 2004 میلادي کال ترمنځ په افغانستان کې او د روم د تړون د نورو غړو هیوادونو په خاوره کې کړي څېړل کېږي. فاتو بن سودا په افغانستان کې د ممکنو جنګي او بشري ضد جرمونو د قربانیانو کورنیو او د هغوی حقوقي استازو ته خبر ورکړ چې د 2013 میلادي کال د جنوري تر 1 نیټې وخت لري چې خپل شکایتونه ورواستوي.
و موریدل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله غوړي د افغانستان د جګړې په اړه د څېړنو اجازه ورکړل شي. د نړیوالې جنایي محکمې البته د یوګوسلاویا د جنګي جرایمو محکمه هم ټاکل شوې چې سبا یعنی د نومبر په 28 نیټه د بوزنیا د سرب جنرال راتکو میلادیچ په اړه خپله پریکړه واوروي. میلادیچ په 1995 کال کې په سربرینیڅا کې د مسلمانانو د عامې وژنې مشري کوله. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
منیره صالحوویچ هر وخت هدیرې ته د خپل میړه او زوی قبرونو ته ورځي. دوی له هغو زرګونو مسلمانو سړو او هلکانو څخه و چې په 1995 کال کې د بوسنیا سرب ځواکونو ووژل. منیره صالحوویچ وایي
سخته ده. د جګړې له لومړۍ شېبې راهیسې ماته ورځې سختي سوې. زما زوی د 1992 میلادي کال د جولای په 14 مړ سو او هغه د جګړې پیل و. زوی مې په کور کې مړ سو، هغه 10 کلن و. بل زوی مې له سربرینیڅا سره نږدې په 1993 میلادي کال کې د جګړې پر لومړۍ کرښه مړ سو، هغه 19 کلن و. دریم زوی مې لکه زما د میړه غوندې په 1995 میلادي کال کې مړ سو.
کله چې د بوسنیایي سرب جنرال راتکو بلادیتس په مشرۍ ځواکونو سربرینیڅا ونیوله، سلګونو سړي په شاوخوا ځنګلونو او غرونو کې پټ سول. وروسته هغه ټول وژنه وسوه چې د اروپا په تاریخ کې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو بده بلل کېږي. صالحوویچ د خپلې کورنۍ په کور کې له هغې هدیرې سره نږدې اوسي چې میړه او یو زوی یې پکښې ښخ دي. راتکو بلادیتس په سربرینیڅا کې د ټول وژنې په تور محاکمه کېږي. صالحوویچ وایي باور لري بشپړ عدالت هیڅ وخت امکان نه لري.
باور وکړئ، زه دا محاکمه نسم کتلی. زه له خدایه یوه هیله لرم چې ملادیت ته اوږد ژوند ورکړي، خو د کورنۍ ټول غړي دې ورڅخه واخلي. دی باید وویني چې پرته له کورنۍ اوږد ژوند څه ډول وي. که ما دا توان درلودی، ده ته به مې اوږد ژوند غوښتی وای.
له کلونو راهیسې ځنډېدلې د ملادیت محاکمه که څه هم اوس د بوسنیا د جګړې په تاریخ کې یو پړاو پای ته رسوي، خو د صالحوویچ غوندې جګړه ځپلو غمونه هیڅکله پای نه مومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ننګرهار، کونړ او بلخ د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت لوبې د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې پای ته ورسېدې. د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشردوست وایي د نابینایانو د کرکټ لوبغالی تر نورو هغو وړوکی وي او توپی ګونګړي لري چې په مرسته یې لوبغاړي د بال د حرکت لوری معلومولی شي. په دې اړه مې له ښاغلي بشردوست سره چې د دې لوبو له تنظیمونکو څخه دی مرکه وکړه. هغه د مرکې په پیل کې د پښتنې ته ځواب وویل چې د دې تورنمنت د جوړولو فکر څنګه وکړ او ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینایانو لپاره کار او فعالیت پیل کړی و چې زه څنګه کولی شم چې نابینایانو ته د لیک او لوست اسانتیا ورکړم. د لیک او لوست اسانتیا تر څنګ چې ځان سره دا فکر وکړو چې دغه زموږ نابینایان ورونه چې کومې د ځای په ځای باندې ناستي، او دې لپاره به یو تفریحي پروګرام هم موږ ولرو. خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې د هغې نه مخکې زه انډیا ته تللی وم. ما د نابینایانو کرکټ هلته د ځینو تماشا کړې وه او یو څه اندازې بېثبت لرلې مې د دې نه اخیستې وو. نو بیا هماغه و چې ما د خپلو لوستو د خپل نظرې شریکې کړل او هغې هغه دما سره ومنله خوش خوش بختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې دغه توانید له چې هغه دما ته څه پیسې راکړي چې ما دې را باندې وکړو ما د ټورنمنت په نګرار کې په لاره واچول چې دوی کې دوه درې ټیمونه موجود چې د مزار شریف نه ملکان راغوښتي وو هغه سره ما کار کړی وو په کونړ کې ما کار کړی وو په نګرار کې دا درې وال ټیمونه سره مخامخ کړل خپل میچ کې خپل لوبه تر سره کړل
نابینا خو توپ هم نشي لیدلی او بیټ هم نشي لیدلی څنګه دغه معلومه وایي
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړي یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو ګورونو په شان تین دی دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي کله چې بیټسمن ته توپ بالر اچي هغه دغه کوي چې پر ریډي هغه وته وي چې ریډي ما او بیټ هم چې دی د ځمکې په سر باندې خوت شوی او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمن ته هلته بیټسمن ولاړ دی د دې شرنګار یو دی څنګه چې شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راته وي په کوم د خدای سره او شپږیزه سلوریزه راته وي
له عملی نظر څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پویږي چې توپ له کومې خوا را روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي
دا خو ما تاسو ویل چې دغه نابینیان د پاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځای پځای شوي دی تاسو پوهیږئ چې نابینیان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي
دغه هلکان چې له تاسو سره راټول شوي دي د تاسو له کومو خلکو نه غوره کړي دي
زه خو به سیبه چې د خطیز ولدیونو کې د نادینیانو لپاره د تخوایي او مکو هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاتې سودن کمیټې په مالي ملاتړ باندې وی مخې ته وړم او شاګردان لرم سب سنټري لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګر زګر ټول شاګردان د پاره ټولګي او ما شاګردان د پاره بیت او تو په د افغانستان د پاتې سودن کمیټې په همکارۍ ورکړې دي او هغه د سرځ عمل ته مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کومې د دې نزد په تو نه پیژنم چې مثال زموږ کولر کې څنګه شاګردان تکړه دي لغوان کې څنګه شاګردان تکړه دي
د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشر دوستو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې قدرمن اوریدونکو اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي دی باور لري چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د هیواد په سلو کې اتیا خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې وي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی د دې وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلان کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ارمنستان ته رسیدلی او هلته به د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنه قرباخ په ګډون په سیمه کې پر یو شمېر لنجمنو مسایلو بحث وکړي او د انګلستان ملکې دوهمې الیزابت او د هغې میړه شاهزاده فلیپ پرون خپله د واده او یایمه کلیزه ولمانځله اوس هم د ژوند رنګونه
جوان رنگونه
نوم می بلال ده اوس پلان ده کابل پنتون ده شپی محصل یم
ده شپی پونزی محصل
ده شپی پونزی ده ادبیات
ده از دکری پا شپی که خوند که که پا ورز که
والا خوند خو پا ورزی که کهوی چه مطلب سرای ده آغان کامیاب شی او سمره خوان چې په ورځی درسونه کې دا غاسي هغه مر د شپې درسونه کې
دوه ولی د شپې درسونه نزد کې کې څنګه
درسونه نزد کې کې خو کله سړی وظیفه ولري بس هغه نشراش سړی خسته وي هغه کوم ذهن فکر چی سړی وي د ورځی لخوا وي هغه بیا دی
استادانو فکر څنګه یو ویم خ درس ته وي کنه ویم
پدې استادانو ډیر کوشش کوي خو بیا هم یو نیم استاد راشي وای چې مطلب ډیر خسته یم فکر مې په ځای نه ده بس یو سپا دو سپا لا چلور سپا بوری در سوه بیا
نور پاتش
او بس وی چې دی و نور سپا
کل دې شي وی دي چې په ټول سمستر کې څو پشمار صفه ویلی درس هم ډیر کم ویلی دي داسې مزامین هم شته
یا په ټول سمستر کې خو نه درته یم خو په یعنی په اول سمستر کې دا سی و شو نه یعنی کم سن درس مې لای
نو ته څه فکر کې کچې ته اوست او یو د سهار د وخت محصل په خپل منځ کې سره یعنی مقابله وکړي البته د علم مقابله سره وکړي ته به تکړه یې کا به تکړه
دا خو د انسان پورې اړه لري چې یو انسان څومره لیاقت لري، څومره زده کړې کولی شي که نه. خو ما مطلب مې دا و چې هلته د ورځې محصلین چې دي درس ته ډېره توجه وي، مطلب او د شپې محصلین هغه وظیفې لري، مطلب عمر نه زیات وي، اکثره
عمر نه زیات وي.
نه خو زه خو نه یم زیات، خو لکه دغه بعضو په مطابق مې لکه نه چې بعضی به عمر یم زیات وي او وظیفې لري، هغه له هغه نه چې راشي بس ډېر خسته وي.
قدر منو اوریدونکو، له دې خبرو اترو سره د دې خبري مجلې پای ته هم را ورسیدو. د دې و بجې او دیرش دقیقې دی. سلطان محمد سرور بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي چې دا د په سټوډیو کې دی او خپل خبرونه پیلوي. سرور صاحب
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما.